د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گراون اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شه هر کله وایم په دې خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو او تازه خبرونو سره ټکو ته د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د شینوارو خوګاخیل قام احتجاج لوجه د تورخم پولا نن په درېم ورځ هم تړل شوی و او دوړخیزه تجارت هم ماتل و ځای تجاران وای د پولی د بیا بیا تړلو لوجه دوی ته سخت مالی زیان رسیدلې او امریکای د افغانستان نه د خپل پوزونو د وستلو د ملاتړ د پاره په جاپان کې ولاړ خپل جنگي بیړۍ د مینځنی ختیځ سمندر ته د لیګلو فیصله کړې ده او په پیښور یونیورسيټي کې د صوبې د ټولو سرکاري یونیورسيټو استادانو او مرستيالې عملی د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی او صوبایي حکومت خلاف احتجاجونه شروع کړي دي او ست خبرونو تفصیل د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د شینوارو خوګاخیل قوم احتجاج لوجه د تورخم پوله نن په درېم ورځ هم تړل شوی و او دوړخیز تجارت په ټاپه ولاړ و ځایي سوداګر وای د پولی د بیا بیا تړلو لوجه نه یوازې هغوی په مالی توګه اغیزمنه شوی بلکې د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ تجارت هم تر ډیره حده راکم شوی دی او دوی غواړي چې دواړه هیوادونه باید د پولی په مستقله توګه خلاص ساتلو د پاره هڅه وکړي خو غخیل قام مختنه کوي چې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل زمکو پوره معاوضه ورکړي او ورسره د یو ټاکل شوی نیټې د پاره د نیولو لوزنامه یا اګریمنت وکړي او امریکای د افغانستان د خپل پوزونو د وستلو د ملاتړ د پاره په جاپان کې ولاړ جنگي بیړۍ مینځنی ختیسته د استولو فیصله کړې ده د امریکای د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د دفاع وزیر لایټ آستن با نن د جنگي بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن چې جنگی جازونه او سازو سامان لري مینځنی ختیسته د لیګلو امر وکړي دغه جنگی بیړۍ په کال 2003 کې هم د مینځنی ختیس سمندر کې ولاړه و چې په عراق کې جنگیدونکو امریکایي پوزونو ته جنگی ملاتړ ورکوه د کال 2003 وروسته به دغه بیړۍ په لومړي ځل بیا د مینځنی ختیس سمندر ته لاړه شي د پینټاګان ویان جان کربی په دغه اړه د تفصیل ورکولو نه ډډه کړې خو د امریکای سمندري ځواکونو تیر هفته د دغه جنگی بیړۍ د جاپان نه د بحیرې هند او مینځنی ختیس په لور د روانې دوه د خبر تصدیق کړی وو او په خبر یونیورسيټي کې د صوبې د ټولو سرکاري یونیورسيټو استادانو او مرستيالې عملی د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی او صوبایي حکومت خلاف احتجاجونه پیل کړي دي پروفیسران وای 2018 کې وفاقي حکومت د یونیورسيټو د لپاره 1.3 ارب روپی بجټ ټاکلی وو خو د تاریخ انصاف حکومت دا 1.4 ارب تراکم کړو او وای د دوی د پرلپسې احتجاجونو لکبله په دغه بجټ کې صرف 15 ارب اضافه شوې ده د پروفیسرانو تنظیم غوښتنه کوي حکومت د هایر ایجوکیشن کمیشن ته 200 ارب روپی ځانګړي کړي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي وسلوالو یا فشار اچونکو ډلو ته به د ریاست ریډ چیلنج کولو یا حکومت ته د تګلاره خولو اجازت نه ورکول کیږي د یورپ یونین د بارانو چارو د کمیټې سره د انټرنیټ د لارې لیدنه کې خاغلی قریشی د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه د یورپی پارلیمان له اړخه منظور کړی شوی قرارداد باندې مایوسی څرګنده کړه او ویل د دې قرارداد منظورولو نه داسې ښکاري چې یورپی پارلیمان نه خو د مذهب په قوانینو ځان پوی کړي او نه په پاکستان او نړۍ کې د مسلمانانو په مذهبي جذباتو پوی دی روان کال د اپریل په 28 نیټه یورپی پارلیمان یو قرارداد منظور کړی و چې پکې پاکستان ته د مذهب د سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه شوې و او د پاکستان حکومت په ټول ملک کې یو شان نوې تعلیمي نصاب معرفي کوي چې پکې به د قران او حدیث د کړې د ټولو طالب علمانو لپاره لازمی وي او په هر تعلیمي اداره کې به حافظ قران د خدمات تر سره کوي خو تعلیمي پوهان وایي چې د سخت دریځي سره د وړاندې مخ پاکستانی ټولنه به د دې نوې تعلیمي نصاب سره نوره د سخت دریځي په لور لاړ شي ولې واکمن تاریخ انصاف ګوند په دې نوې یو شان تعلیمي نصاب تنقید ردوي او وایي د قران په پوها به سخت دریځي او تندروي راکم شي بل خو د خیبر پښتونخوا سره ورګړو شو قبایلی سیمو د پاره حکومت د ای ډی آر قانون عملی کول باندې د مدني ټولنې لخوا سخت برګون روان دي او وتلی وکیل شبیر حسین گیګیانی ویلی په قبایلی ضلعو کې نوی د ای ډی آر قانون د پاکستان د آئین خلاف دی او دغه به په عدالت کې چیلنج کوي. بلخوا د بلوچستان د پنجګور په سیمه کې نامعلوم وسله والو د جمعیت علما اسلام فی ډلې امیر مولانا عبدالحی بلوس وجلې. پولیس وایي دا هدفي وجنه ده او پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت لا چا تر دې دمه په غاړه نه دی اخیستې. او سعودي عربستان د اسرائیل جازونو ته عرب اماراتو ته د تلو دپاره خپلې هوایي لارې بیا تړلې دي. د اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو سفارتي اړیکو سمیدلو وروسته تیر کال سعودي عرب هم اسرائیل ته د خپلو هوایي حدونو د استعمال اجازت ورکړی وو چې دغه لارې به د اسرائیل د سورلو جازونه عرب اماراتو ته تللی شو. او د امریکې پولیس او تحقیقاتي ادارې تیره ورځ د کالیفورنیا په سانوزه ښار کې د ډزو د هغه پیښې پلټنې کوي چې د ریل ګاډو یو مستري پکې خپل اته ملګري په ډزو وجلی وو او بیا یې خپل ځان هم وشتلی وو. د امریکې مطبوعات وایي دغه ډزې 55 کلن امریکایي تن سیم ول کړی وي. د پیښې په شا صحیح لتونه دي. پولیس لا د دغه پلټنې کوي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دوی وای دی وخ پرونې دي. د خیبر ضلع د شنوارو خوګخیل کام د احتجاج له وجې د تورخم پولانن په درې مورز هم تړلې شوی و او دوړخې د تجارت هم معطل و. ځینې تاجران البته وای چې د پولې بیا بیا تړلو له وجې نه یوازې هغوی په مالي توګه اغېزمن شوي بلکې د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ تجارت هم تر ډېر حده راکم شوی دی. د خوګخیل کام د احتجاج کوونکو دریض دی چې د کسٹم ټرمینل د پار د ځمکې په بدل کې حکومت دوی ته د لو سره سم مراد لانه دی ورکړي. خو په تورخم کې بیا د ان ال سی او چارواکي ویلي دي چې ادارې خوګخیل کام سره نه خوشلوزنامه کړي او نه د داسې ډول معاهده اختیار لري. خو د خوګخیل احتجاج کوونکو بیا وایي چې نه معاهده شوی ده او ان ال سی دوی ته د 100 میاشتو راهیسې پیسې ندی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ابراهيم شنواري په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع شنواري خوګخیل کام له اړخه د خپل غوښتنو تر سره کېدو په اړه شروع کړی شوی احتجاج نن په درېمه ورځ هم دوام لرلو او د دغه احتجاج له وجې د تورخم پولې دریاړې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم په ارزي توګه معطل شوی. احتجاج کوونکي خوګخیل غوښتنه کوي چې په تورخم کې د دوی په اجتماعي ملکیت ځمکه جوړېدونکي جدید کسٹم ټرمینل کې دی دوی له مالی ګټو او نوکریو کې برخه ورکولو ترڅنګ د دوی اضافي ځمکه په مصرف کې راوستلو ایواز هم ورکړی شي. خود دوی دغه غوښتنو او احتجاج ختمولو په اړه پرون شروع کړی شوی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول او نن هم دغه راپور ته چمتو کولو مهاله د خوګخیلو حکومتي چارواکو ترمنځ څه رابطې نوي شوې. خدا چې دغه احتجاج او د دې په نتیجه کې د تورخم پوله په غیر رسمي توګه تړل کېدو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ کاروبار څومره اغیزمن شوی د دغه په حق له په پیښور کې د افغان ترانزیت سره تړلی یو پخوانی تاجر ضیاء الحق سرحدي وویل چې داسې قسمه احتجاجونو سره ځایي تاجران ته درانه مالی زیان نه رسی. پاکستانی اوان تاجران د ډېری مودې راهیسې د خپل هیوادونو نغښتنه کوي چې باید دوی د خپل سیاسي شخړې د دوړخیزه کاروبار نه بیل کړي او د خپل واړه پولو په مستقیل توګه خلاص ساتلو هڅه دی وکړي. د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستریز په خوانی صدر زاهد الله شنواری غنی چې د پولی تړل کېدو له وجې هغوی خپل کاروبار او مارکیټ د لاسه ورکړي.
چې کله به یو تجارت کې د لاسه ورکړي افغانستان له نورې درکونه پیدا کی زونه افغانستان سره تجارت چې کوم نور ډېر زیاتې مسلې دي په هغه کې یو مسله زموږ نظام دی چې په مختلف ټیمونو باندې په مختلفو وجوهاتو باندې کله په یو کله په بله دا بارډر چې دی بند شي او د هغې په وجه باندې زموږ تجارت طرف له هغې طرف نه ودرېږي او بیا چې کوم موږ سره مطالعه کوم مارکیټ کې کوم وپاریان دي کوم کسان دي زموږ خریداران دي یا کسٹمر دي هغې ځان له بیا متبادل طور باندې بل وزارتونه لارونه مالونه راوړي.
پاکستان په کال 2015 او 2014 کې افغانستان سره تجارت د کال په کچه تر 2 بلین ډالر رسولای وو او وروسته هدافي خایو چې دا کاروبار به تر کال 2020 15 بلین ډالر ته رسیدي. خو د دواړو هوادونو ترمنځ بیا بیا مخ ته راغلي سیاسي تاوتریخوالي دغه تجارت اضافه کول او په ځای د 1 بلین نه هم کمې کچه ته راغورځولې کوم چې د پولي دواړو غاړو ته تاجران اندېښمنه کړي. ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د امریکا د دفاع وزارت دوه چارواکو وی او ای ته ویلي دي هیله څرګندېږي چې د امریکا د دفاع وزیر ډوډ آسټن نن د زیارت په منځوري ورکړي چې د امریکا جنگي جازونه وړونکې بیړۍ د ایشیا پیسیفیک څخه منځني ختیځ ته بوزي. چارواکو ویلي د امریکا دغه بیړۍ یو ایس ایس رونالډ ریګن چې په جاپان کې ولاړ ده به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وشتلو په وخت مرستن دوی وګرځي. دا بیړۍ په داسې وخت کې منځني ختیځ پله بوتل کیږي چې امریکا د افغانستان څخه خپل پوځ وباسي او د امریکا صدر جو بایدن ویلي دا 11 سپتمبر پورې به د عسکرو د وشتلو لړۍ سرته ورسوي. په دې اړه باندې راسره نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت کې شریکوي.
د امریکا د دفاع وزارت دوه چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي هیله ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن باندې د زیارت په شنبه پورې منظوري ورکړي چې د امریکا د الوتکو وړونکې بیړۍ د آسیا پیسیفیک څخه منځني ختیځ ته بوزي. چارواکو ویلي د امریکا دغه بیړۍ یو ایس ایس رونالډ ریګن نومیږي چې په جاپان کې ولاړه ده. دوی ویلي دا بیړۍ به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پر وخت مرستندوی وګرځي. دا بیړۍ په داسې وخت کې منځني ختیځ ته لیږل کیږي چې امریکا له افغانستان څخه خپل پوځ وباسي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر 11 پورې به د سرتیرو وستل بشپړ کړي. په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امریکایي چارواکو ویلي پاکستان ورته د ځمکنۍ او فضايي حدودو د کارولو اجازه ورکړي خو پاکستان دغه خبره ردوی او ویلی دی چې پاکستان امریکا ته هیڅ ډول اجازه نه ورکړي. د یو ایس ایس رونالډ ریګن د لیګلو مطلب دا دی چې په سیمه کې امریکا دغه ډول اډه نه لري او دغه ته د الوتکو د بار بیړۍ دروي. خو بل لورته د برتانی ایچ ایم ایس کوین الیزابت په نامه د الوتکو وړونکو بیړۍ چې د امریکا په سلګونو سمندري سرتیری یا مرینز او لس جنگي الوتکې هم پکې دي پیسیفیک ته په لاره ده. د امریکا د ناول انسټیټیوټ د خبر تر مخه د کال 2003 نو وروسته د لومړی ځل دی چې د جاپان څخه دغه بیړۍ منځني ختیځ ته لیږدول کیږي. لدی وړاندې د عراق په جګړه کې یو ایس ایس کیټی هاک چې اوس نه کارول کیږي په خلیج فارس کې درول شوی و. پینټاګان لدی وړاندې ویلي د کال 2013 د ملي دفاع د ستراتیژۍ تر مخه دوی په انډو پیسیفیک یا په هندي بحر الکاهل سیمه کې ډیر نظر ساتي او د دغه لارې د چین او روس سره نږدې سیالۍ ته لومړیتوب ورکوي. ویل کیږي د امریکا د بیړۍ په سیمه کې لوړاندې نه د دریو میاشتو څخه دغلته موجود یو ایس ایس ډوایټ ډی ایسنهاور ځای ونیسي. خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په سیمه کې موجوده بیړۍ به هم دغلته موجوده وي که نه. د پینټاګان ویان جان کربی د بیړیو د تګ راتک او په ځای کولو په اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې. تیره اونۍ د امریکا سمندري ځواک ویلي و چې یو ایس ایس رونالډ ریګن بیړۍ د جاپان څخه انډو پیسیفیک سیمې ته روانه شوې ده. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ڈی سی.
ګران ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي وسلوالو یا فشار اچونکو ډلو تبا د ریاست رټ چیلنج کولو یا حکومت ته د لارښوونو اجازه ورنکړي. دا خبره د خارجه چارو وزیر د یورپی یونین د بهرنیو چارو د کمیټې یو غونډې ته د انټرنیټ د لارې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه د یورپی یونین د پارلیمان له اړخه منظور کړي شوی قرارداد باندې مایوسي هم څرګنده کړي. په دغه مهال شاه محمود قریشی ویلي د یورپی یونین لخوا د قرارداد د منظورې نه دا څرګندېږي چې یورپی یونین د مذهب د قوانینو په اړه ځان نه دی پوه کړی او نه یې په دې ځان پوه کړی چې په پاکستان او نړۍ کې د مسلمانانو جذبات څه دي. یاد دی چې روان کال د اپریل په 28مه نیټه اروپایي پارلیمان په یو قرارداد کې منظوري ورکړې و چې پکې پاکستان نه د مذهب سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه شوې وه. څېړونکو وایي چې د دې لپاره به پاکستان ته نړیله دا باور ورکول وي چې د مذهب قوانین په
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وسلوالو یا فشار اچونکو ډلو تبا د ریاست ریټ چیلنج کولو یا حکومت ته تګلارې شوولو اجازه نه ورکول کیږي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د کمیټې سره د انټرنیټ ته لاري لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه د یورپی پارلیمان لاړه منظور کړي سوی په قرارداد مایوسی څرګنده کړه او ویل دغه قرارداد منظوري څرګندوي چې یورپی پارلیمان خو د مذهب په قوانینو ځان پوه کړي او نیا پاکستان او نړۍ د مسلمانانو په مذهبي جذباتو پوه دي. دوی زیاته کړي پاکستان د تحمل د سولي زبقا پر سیاست باور لري او غواړي چې نړیوال هیوادونو سره د یو زمواړ غړي په توګه لا ډیر رول ولوبوي. دوی دا هم ویلي چې د ویبلی ټولنې په شان ټوله خلک د رائے د سرګندونې حق لري، خو دغه حق د نورو مذهبونو اساس او جذباتو ته زیان رسولو د پاره پکار دي په غلطه توګه و نه کارول سیم او دا چې ټول نړۍ ته به د مذهب یا کېدو پر اساس زغم نه لرونکو اشتعال خوروونکو او تشدد خوروونکو په ضد ګډه اراده څرګندول وي. خو د څېړونکو وینا ده چې دغه حالات د حکومت خپل جوړ کړی سوی دي چې یوازې د خبرو د لارې نسی هواری دی. د نړیوالو چارو پوه او مشر سیاستمدار ایاز امیر وایي
یہ قرارداد پاس کی ہے وہ کس کی پیدا کرتا ہے؟ وہ ہم جو ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ریاست، پاکستانی عوام، ہم نے پیدا کی.
د یورپ تحفظات مشپر قانون خود ډیری مودې صدی خود دې څخه زیات دغه څنګه کارول کیږي پر دې دی. دوی زیاتوي اهم خبره داده چې په تیر ورځو کې خپل داسې حالات جوړ کړی سوی وو او د فرانس د سفیر په زیات قرارداد پارلیمان ته راوستل سوی وو. د خلکو بازارونو کې راوتل، بینری لګول، د هر څه صدی حکومت د هر څه نه خورت کوي او نه زغمی. دوی زیاتوي پاکستانی مشران کچری تګلارې جوړوي نو به ورته کتل وی چې پراتلونکي کې د دې څه اغیز کې دی. سیم هم په داسې حال کې چې حکومت ته هر څه د پاره کشکول په لاس کې اچولې دي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان د تګلارې تر ټولو لویه کمزوري دا ده چې موږ موقتی ضرورتونو ته ګورو او د اوږدې مودې ګټې پریږدو او د خلکو فشار قبول کړو.
پاکستان کی پالیسی کی ایک ٹریجڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وقتی ضروریات کو لانگ ٹرم انٹرسٹ پہ ترجیح دیتے ہیں.
د فکر خبره دادا چې موږ نړۍ خپل د دریس څخه نسو په حوالی د دې لوی سبب دادی چې حکومت په هیواد کې څه چې کیږي هغه ته پام را ګرځوي خو نړۍ په دې هرڅه نصیب وکولې. روان کال د اپریل په 28مه نیټه اروپایي پارلیمان یو قرارداد منظور کړی و چې پکې د پاکستان څخه د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون راوستو غوښتنه سوي و. د یورپی پارلیمان د دغه قرارداد وروسته دا ویر سرګندېږي چې د یورپ صحرا د پاکستان سوداګري او کالت وزارت سورلسکي ورکړی سوی جی ایس پی پلس حیثیت ختمې دی سیم چې پاکستان ته یورپی بازارونو کې خپل شیان خرڅولو اجازه ورکوي. پاکستان د 12% پوری سوداګري د یورپ سره کوي چې پکې اکثره کپڑا ده. رابیه پیر، ویسف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0303.
اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونه ته غوږی. پاکستان کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د وپانې شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې 15 نور کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او 2026 نور ته وایرس لګېدلې دي. د ان سی او سی تر مخه تر اوسه د 1.5 ملیون نه زیاتو خلکو ته پورا او د پاسه 3 ملیون نه زیاتو خلکو ته د کورونا ضد یو ویکسین ورکړی شوی دی. د وی او ای ډیوا خبریال رپورٹ راکوي چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وبانه د نورو خلکو ترڅنګ د ټولنې د هنرمندانو او د میوزیک سره تړلو خلکو معاشي هلې ځلې هم په بده توګه اغیزمن شوی دی. نور تفصیل په د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
شاکر رخصار په مردان خار کې د پښتو ژبې ځایی سندرغاړي دي او په خپل ځای کې دغه د موسیقي محفل را جوړ کړی دی. دوی وایي د کرونا وباله عملی په هنر او پند باندې بد اغیزې شوې دي. شاکر رخصار وایي د حکومت لخوا په کرونا وبا کې په خادو بندیزونه دي، شادي حالونه تړلې شوې دي او په ګڼه ګوڼه بندیز دي. دوی وایي د سره د هنرمندانو ژوند ډیر ګران شوی دی، د کور کرایانی نشي ورکولې، د بجلی بلونه ګران شوی دي او د کارونو د نشوالي له امله د هغو سره تړلې کارکونکو هم بیروزګار شوي.
خو زیات فنکاران چې کم دي د دوی تعداد داسې چې لکه په کم تعداد کې خود دوی کار نه کوي. اوس که یو شادیال کې پروګرامي ار سړې ولې شادیال بک کیا داسې کولو او فنځه ولې بک کی خغي کې پروګرام کوي. د دوی وی چې لکه ډیر کسان غزې کې نه وي نو بغیر د دینه خو کیږم نه. زمونږ د کار باندې ډیر لوي او زمونږ آمدنه هم دغه دي چې بل څه کار روزګار خو لکه فنکار سړې کولې نشي، پروګرام سنگر لرزي کانټیکټ ټول غسرې چې دغه کار نه وي نو ټول موزیشن هم داسې ناسوي.
د مردان خار په مشهور بازار مال منډه کې د هنرمندانو د لسنا تر 15 پورې بیٹکونه یا بالاخانه موجود دي او په دې بیٹکونو کې د 15 نه تر وو پورې د پښتو ژبې د هنر سره ګڼ شمیر کارکونکو تړلې دي. خو اوس په مال منډه کې اکثره بیٹکونه بندي او ډیر کم هنرمندان اوس په دغه ځای کې لیدل کیږي. په پاکستان کې د هنري ټولنې جاینټ سیکرټری لیاقت علي وایي د پښتو ژبې د خدمت او هنر په اړه مردان یو تاریخي حیثیت لري خو د کرونا وباله عمله ځپل شوی هنرمندانو چا تپوس نه دی کړی. دوی وایي د کوم خلکو په ژوند کې چې هغوی خوشاله یو پد وکړي باید چې هغه خلک د هغوی تپوس وکړي.
کله چې خاده ته تلیو، کویدن ته تلیو، واده ته تلیو، سالګری پروګرام ته تلیو نو موږ داږي په خوشاله کې ځان شامل کړی دی. موږ ولا خوشالي چې کم دی یو په دوه باندې نورم خسته کړی دا خلکو تم زده یو درخواست وړاندې کوم چې خیر دا خلک دم زموږ ته تپوس وکړي ځکه چې موږ خوردي خوشاله کې شامل شوی یو خوشاله مول چې کم دی خسته کړی دی.
مردان خار په تاریخي توګه د هنرمندانو په حواله یو نوم لري. د پښتو ژبې د غزل بادشاه استاد خیال محمد په مردان خار کې پاتې شوی. د پښتو ژبې هنرمندان ماشوق سلطان، کشور سلطان او د پښتو موسیقي استاد رحدت حسین او استاد ولیداد هم د مردان دلی سره تعلق لري. خو اوس په دغه خار کې د موسیقي دغه هنر په ختمېدو روان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voa.div.
ګران اوریدونکو تاسو ته وی او ای ډی واخ پرونه تا هوګي اوس د سواد د سیلګری سیمه په اړه باندې درته یو رپورت شریکو. د کورونا وایرس لوګي په سیلګری سیمه سواد کې د لاکډاون یا ټول بندیز ختمې دوسته یو شمیر سیلانیان سواد ته ورغلي دي او د سیمې د خلګانو نه مزه اخلي. د دې ترڅنګ غرونو ته خاتون کې ځوانان او مهمجو یا شوکلرون کې هم دنګ غرونو ته خيږي او په دغه ځکه د قدرت نظارې ګوري.
دا کورونا وائرس لکبلا دا لاک ڈاؤن یا بندیزوں ختم دورستو دا سواد زائی ترانو دا خاستہ غرون تا خاتا شروع گڑی دی او دا سواد زوانانو یوی ڈلی رانسلو سرطا خطلی دی. دا ډېر مشر حضرت علي وای چې دوی د سید شریف نه د مرغزار په لار د مرغزار او سپلوانډي کلی په منځ کې چې کوم غر دی په دغه لار رانجلو سرتا خدلیو. پلار باندې د خوګو بوچینه او غستا زایونه دي او په سلور ساتو یا ګنټو کې دوی د رانزرو سرتا رسیدلی وو. رانزرو سرتا تون کې سجاد خان دو توای
خوشاله لګي وړي وړي چنيشته نو کیمپینګ د پاره او د هایکینګ د پاره یو ځای کې زبردست ځای دی.
رانزرو سر د سوات بونیر او شانګلي د درې ضلعو پوله ده او د دینا خلاستا د ایلمغر په د بونیر سیمه ښکاري او ګس لسته دی د شانګلي لوی سرغر او سسمه په نظر راځي. د رانزرو سر د ست سمندر نه په 5500 فوټه چوتوالی دی چې لکه بلې موسم ډېر یخ وي. د غر د سر ته تلونکي شوکت علي وای
او دا پیک چې دی د دې باندې یخ هوا چلیږي لپاسه په ډېر کولاو ځایونه دي میدانونه دي د دې وجه نه کافي خلک دلته راځي چکرولا او دلته کې انجویمنټ کوي.
دوی وای چې د رانزرو سر کې میدان نه مشتا او دې سر کې خلق په خیمو کې شپه هم کولای شي. دوی وای چې درازرو سرنا د سواد بونیر او شانګلي سیمه ډېر ښه په نظر راځي او د تلونکو زلا د دې ځای نه واپس تلو ته نه کیږي. رانزرو سر د تلونکي سید احمد شاه وای
مور اولو دلته ځان پخلی مخلی وکړو ځان یو کوکینګ وکړو دلته کړو ناس پی ما خامو په تقریبا ټیم نه زیګر د بیا د دینه په ځو واپس خپل طرف ته.
رانزرو سر د تلونکو د ځوانانو ځان له پخلی وکړو او د غرمې ډوډۍ او رپسی دا ګوړې چې پرانسلو سر کې اوس کو او بیا واپس روان شو. فیاض ظفر وایس اف امریکا دوا سواد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د زیارت ورځ کال 2020 د مې د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شه هر کله وایم. په دې خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو او تازه خبرونو سره ټکو ته. د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د شینوارو خوګاخیل قام احتجاج له وجې د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلی شوې وه او دوړخیزه تجارت هم ماتله و. ځایي تجاران وایي د پولې د بیا بیا تړلو له وجې دوی ته سخت مالی زیان رسېدلی او امریکې د افغانستان نه د خپلو پوځونو د ویستلو د ملاتړ دپاره په جاپان کې ولاړه خپله جنګي بیړۍ د منځني ختیځ سمندر ته د لیږلو فیصله کړې ده. او په پیښور یونیورسيټي کې د صوبې د ټولو سرکاري یونیورسيټو استادانو او مرستيال عملی د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی او صوبایي حکومت خلاف احتجاجونه شروع کړي دي. او ست خبرونو تفصيل د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د شینوارو خوګاخیل قوم احتجاج لوجي د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې شوې و او دوړخیزه تجارت پټه په ولاړ وو. ځایي سوداګر وایي د پولی د بیا بیا تړلو لواجی نه یوازې هغوی په مالی توګه غیزمنه شوی بلکې د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ تجارت هم تر ډیره راهدا راکم شوی دی او دوی غواړي چې دواړه هیوادونه باید د پولی په مستقله توګه خلاص ساتلو لپاره هڅه وکړي. خو غخیل قام مختنه کوي چې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل زمکو پوره معاوضه ورکړي او ورسره د یو ټاکل شوی نیټه لپاره د نیولو لوزنامه یا اګریمنت وکړي. او امریکای د افغانستان د خپل پوزونو د وستلو د ملاتړ د پاره په جاپان کې ولاړه جنگي بیړۍ منځني ختیسته د استولو فیصله کړې ده. د امریکای د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د دفاع وزیر لایټ آستن با نن د جنگي بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن چې جنگي جازونه او سازو سامان لري منځني ختیسته د لیګلو امر وکړي. دغه جنگي بیړۍ په کال 2003 کې هم د منځني ختیس سمندر کې ولاړه و چې په عراق کې جنگیدونکو امریکایي پوزونو ته جنگي ملاتړ ورکوه. د کال 2003 وروسته به دغه بیړۍ په لومړي ځل بیا د منځني ختیځ سمندر ته لاړه شي. د پینټاګان ویان جان کربي په دغه اړه د تفصیل ورکولو نه ډډه کړې خو د امریکایي سمندري ځواکونو تیر هفته د دغه جنگي بیړۍ د جاپان نه د بحیرې هند او منځني ختیځ په لور دروانې دوه د خبر تصدیق کړی وو. او په خبرو یونیورسيټي کې د صوبې د ټولو سرکاري یونیورسيټو استادانو او مرستيال عملی د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی او صوبایي حکومت خلاف احتجاجونه پیل کړی دي. پروفیسوران وای 2018 کې وفاقي حکومت د یونیورسيټو د لپاره 1.4 ارب روپۍ بجټ ټاکلی وو خود تاریک انصاف حکومت دا سلور شپیتو عربو ته راکم کړو او وای د دوی د پرلپسې احتجاجونو لکبله په دغه بجټ کې صرف 15 عرب اضافه شوې ده. د پروفیسرانو تنظیم غوښتنه کوي حکومت د هایر ایجوکیشن کمیشن ته 200 عرب روپۍ ځانګړي کړي. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي وسلوالو یا فشار اچونکو ډلو ته به د ریاست ریډ چیلنج کولو یا حکومت ته د تګلارې خولو اجازه نه ورکول کیږي. د یورپ یونین د بارانو چارو د کمیټې سره د انټرنیټ د لارې لیدنه کې ښاغلی قریشی د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه د یورپی پارلیمان له اړخه منظور کړی شوی قرارداد باندې مایوسی څرګند کړه. وی ویل د دې قرارداد منظورولو نه داسې ښکاري چې یورپی پارلیمان نه خو د مذهب په قوانینو ځان پوی کړي او نه په پاکستان او نړۍ کې د مسلمانانو په مذهبي جذباتو پوی دی. روان کال د اپریل په 18مه نیټه یورپی پارلیمان یو قرارداد منظور کړی و چې په کې پاکستان ته د مذهب د سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه شوې وه. او د پاکستان حکومت په ټول ملک کې یو شان نوې تعلیمي نصاب معرفي کوي چې په کې به د قران او حدیث د کړی د ټولو طالب علمانو لپاره لازمی وي او په هره تعلیمي اداره کې به حافظ قران د خدمات تر سره کوي. خو تعلیمي پوهان وایي چې د سختدریزۍ سره د وړاندې مخ پاکستانی ټولنه به د دې نوې تعلیمي نصاب سره نوره د سختدریزۍ په لور لاړه شي. ولې واکمن تاریخ انصاف ګوند په دې نوې یو شان تعلیمي نصاب تنقید ردوي او وایي د قران په پوهه به سختدریزي او تندروي راکم شي. بلخوا د خیبر پختونخوا سره ورګړو شو قبایلی سیمو د پاره حکومت د ای ډی آر قانون عملی کولو باندې د مدني ټولنې لخوا سخت برګون روان دي. او وتلی وکیل شبیر حسین گیګیانی ویلي په قبایلی ضلع کې نوې د ای ډی آر قانون د پاکستان د آئین خلاف دی او دغه به په عدالت کې چیلنج کوي. بلخوا د بلوچستان د پنجګور په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی ډلې امیر مولانا عبدالحی بلوس وجلې. پولیس وای دا هدفي وجنه ده او پلټنې روانې دي. د پیښې مسولیت لا چا تر دې دمه په غاړه نه دی اخیسته. او سعودي عربستان د اسرائیل جازونو ته عرب اماراتو ته د تلو د پاره خپل هوایی لارې بیا تړلې دي. د اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو سفارتي اړیکو سمیدلو وروسته تیر کال سعودي عرب هم اسرائیل ته د خپل هوایی حدونو د استعمال اجازه ورکړی وو چې دا غلارې به د اسرائیل د سورلو جازونه عرب اماراتو ته تللې شو. او د امریکای پولیس او تحقیقاتي ادارې تیر ورځ د کالیفورنیا په سانوزه ښار کې د دزو د هغه پیښې پلټنې کوي چې د ریل ګاډو یو مستری پکې خپل اته ملګری په دزو وجلی وو او بیا خپل ځان هم وشتلی وو. د امریکای مطبوعات وایي دغه ډزې 55 کلن امریکایي تن سیمبول کړی وي. د پیښې په شا صحیح لټونه دي. پولیس لا دغه پلټنې کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. په خور په هنتون کې د صوبې د ټولو سرکاري پوهنتونونو استادانو او مرستيال عملی د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی او صوبایي حکومت خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پوهنتونونو د استادانو مرکزی سازمان فپواسا صوبایي صدر پروفیسور ډاکټر شاه عالم وی او ای ډیوا ته ویلي دي 2018 کې د وفاقي حکومت د پوهنتونونو لپاره یو سلو سلور ارب روپے بجټ اخو دی. خو د تحریک انصاف د حکومت راتلو سره دا سلور شپیتو عربو تراکم شو. دوی وای زمونږ په احتجاجونه په بجټ کې 15 ارب روپے اضافه کړي دي. خو وای چې دا ډېر رقم ده، باید 200 ارب روپے ځانګړي کړي شي. په دغه محل یو بل پروفیسر او د استادانو مشر فضل ناصر وای چې د مالی ستونزو په اړه چې حکومتي چارواکو سره خبرو کړي نو هغه ورته وای خپل وسایلو کې اضافه وکړي. خو دی وای چې مونګه په فیسونو کې اضافه کړی دو نور نشو کولی. په دې اړه د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر مرستيال کامران بنگش وای په انتونو کې د مالی ستونزو لوی وجه د غلطه غیر ضروري سوقو باندې اخستل شوی کسان دي چې له وجه مالی ستونزې جوړې دي. نور تفصیل په پیښورنا د ډیوا خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور د بلابلو سرکاري پوهنتونونو ترڅنګ د صوبې د نورو پوهنتونونو استادانو او مرستیالې عملې دغه احتجاج تاریخي پېښور پوهنتون کې را جوړ کړو. دوی ویل د لوړو زده کړو د خیبر پښتونخوا له اړخه ټولو سرکاري 1.5 پوهنتونونو ته امر جاری شوی دی چې خپلې خرچې د را کمې کړي، تنخواګانو کې د هم کمې وکړې شي، اضافي اخیستل شوي کسان دې وباسي. د احتجاج په وخت د پپواسا یا فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز اکیډمک سټاف ایسوسیشن صوبائی صدر پروفیسر ڈاکٹر شاہ عالم ڈیوا توائی د 2019 را په دغه پونتونونو کې اضافه شوه. خود لړو زدکړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن د پونتونونو پنګو کې کمې کړې ده.
بل جی د فیډرل حکومت په 2017-18 کې ټول بجټ 104 ارب روپے، چې کله د پی ٹی آئی حکومت راغې دوی 104 ارب نه ریډیوس ک 64 ارب تا. لاسٹ ایئر مونږ جلوسونه په اسلام آباد کې وکړل نو 15 ارب روپے زیات کړې، 69 ارب کړې. اوس هم 45% د 17-18 بجټ په نسبت کم دی. نو زمونږ دا مطالبه ده چې فیډرل حکومت ته 225 روپۍ یونیورسٹی هایر ایجوکیشن ته مختص کی، په دې کې 135 یونیورسٹی دا گزارو کې روانه بشي.
وای دا لسم معنی ترمیم نه پس سند او پنجاب صوبو خپل هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی، خو پښتونخوا لا تر دې دمه نه دی جوړ کړی. دغه پروفیسران استادانو غوښتنه کوله پښتونخوا د هم خپل کمیشن جوړ کړي. د پېښور پونتوند استادانو اتحادی یا پیوټا صدر فضل ناصر وای پنجاب او سند پونتونونو کې مالی ستونزې دومره خرابې نه دي، صرف د پښتونخوا پونتونونو د لړکې مشکلاتو سره مخ دي. مونږ چې واکدارانو سره په دې معاملې خبرې کوو نو غیر توای خپل وسایل سیوا کوي.
وی تاسو اون ریسورسز نه زمون ریسورسز سدي، زمون ریسورسز خو فیس ته پښتونټانو دز لک تاسو د زمون د یونیورسټي بجټ وګوره پاغه کې 25,000 نه والا 40,000 روپے باندې فی ریز دے پر سمسٹر، کینو دا به کم زین راوړي، دا ماشومان به کم زین راځي. دا خو کووډ کې اسیم کاروبارونه بند دي، د طرحه غره نه اسیم مونږه صوبه شاته تلیدا. نو دا خو داسې ښکاری چې دا یونیورسټیانی پرایویټ کوي، او یا داسې کوي چې دا پبلک یونیورسټیانی بالکل بند کی او دا سټوډنټان پرایویټ سیکټر ته ډایورټ کی.
په دې اړه د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر مرستیال کامران بنگشوای د پښتونخوا د پونتونونو مالی ستونزو سره د مخ کېدو بې ځایه برتیانه او زینو پروفیسورانو ډاکټرانو لوی تنخواه غانی دي.
ډیولپمنټل ګرانټس ملاویږي، ټول یونیورسيانه په خساره کې رواني دي. دا یو ګلوبل اصول دی، یونیورسل اصول دا دی چې کومه اداره په خساره کې داغه امپلویز ڈاؤن سائزنگ کیږي، داغه ایکسترا الاونسز ختميږي، دا هغه چې کوم لیوي اخراجات دي، کوم چې دی په کورونو باندې ورکی، په گاډو باندې ورکی، هغه کمیږي. دا به مونږ کمو، د دې مخه ته مونږ هیڅ قسم ته بلیک میلینګ نه مونږ.
استادان د حکومت دې درې سره موافق نه دی. دی وای د 2014 نه را په دیخوا پېښور پونتون کې هیڅ نوی برتی نه ده شوی، بلکې شپږ سوه تنان وستل شوی او د 1400 تنانو چوکۍ اوس هم خالی پرتې دي. پروفیسران وای حکومت د دی غږ وا نه اورېدو نو دی به اسلام آباد ته په لوی لاریون کولو مجبور شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ایران اوردونکو دا د وی او ای ډی واخ پرونی دی. د ایران سرحدي پولیس ته نږدې پنجور سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې ضلعي مرستیال مشر مولانا عبدالحی بلوس په ډزو وجلې دي. پولیسو ویلي دي دا یو هدفي وجنه ده او د ککړو ملزمانو را معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د پیښې وروسته د جمعیت علما اسلام پلویانو په سیمه کې احتجاج کړی او د حکومت نه د مولانا عبدالحی په وجنه کې د ککړو ملزمانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
پولیس سره نږدې د پنجګور په سیمه کې رامن مشر وویل چې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن د ډلې ضلعي مرستیال مشر مولانا عبدالحی بلوڅ له خپلې دینی مدرسې عربیه خیر العلوم مدارس محمودیه څخه کور ته روان و چې پر موټرسایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د ده پر ګاډۍ باندې ډزې وکړې. د ځای پر ځای ووژل سو. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلې د مړی نږدې روغتون ته یوړې. ډاکټر مشران وویل چې د پر بدن باندې یو شمیر ټپونه موجودیت لري. بیا د جمعیت علما اسلام یو شمیر پلویان راغلل د روختون مخې ته احتجاج وکړی. د پنجګورو د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې دا ادبي وژنه ښکاري. دوی نورې پلټنې پیل کړې دي خو تر دم ګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولي. د جمعیت علما اسلام پخوانی سناتور حاجي رحمت الله کاکړ ایډوکیټ له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
د کورس د مدرسې په مابین کې د ورځې د یولس دورس مجو په مابین کې ټکان باندې کړی دي او دوی په شهادت رسیدلی دي او خلک په دې دغه باندې ډېر خوشحالي او بھرپور مظاهره کړی دي او کچېری قاتلان ونننول سي دا بیا د حکومت په غاړه کې بده دي سنوري بدګماني پیدا کیږي او یو یو سړی ودی ته معلومی شنو د حکومت سم دغه مطالبه ده چې د قاتلان دي جستجو ونیول.
تر اوسه پوری د دغه پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. په بلوچستان کې پرکېږي پیښې ډیر زیات دي. په تیر وختو کې هم د سنی مسلک سره اړلرون کې یو شمیر دینی عالمان د نامعلوم واستوالو لوري وجل سوي او د غډول د تندرو مذهبي ټولو لوري د شیا مسلک سره اړلرون کې هم د کوټي په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې وجل کېږي چې مسولیت هم په سر اخستل کېږي. خو صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس دغه پیښې ډیر رقمي سوي دي. حمید سمسور وی او ار ډیوا کوټه.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ار ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان د حکومت د قانون مرکزی وزارت یو ځل بیا د پاکستان سپریم کورټ ته د جسټس قاضی فایز عیسا د فیصلې پر ضد بیا کتنې لپاره نوې خواست ورکړې ده. خو د سپریم کورټ رجسټرار وایي چې په دې اعتراضونه کړي دي او دا یې حکومت ته واپس کړي دي. حکومت ویلي چې دغه خواست به بیا سپریم کورټ ته وړاندې کوي او د سپریم کورټ لخوا چې کوم اعتراضونه په دې شوي لري هغه به لری کړي شي. یاد دی چې حکومت د جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد باندې د دو د کورنۍ د ذاتی جائیداد په اړه باندې اعتراضونه کړي چې لندن کې د دوی دوه فلیټونه ملکیت لري چې حکومت ته د دې تفصیل نه دی وړاندې کړي. جسټس قاضی فایز عیسا هغه جج دی چې تندرو وډلې تحریک لبیک د نواز شریف په حکومت کې کم احتجاج کړي وو په هغه باندې اعتراضونه کړي وو او په دغه کې د پوز د لاسوهنو خبره کړې وه. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې رپورت کې شریک وي.
د قانون مرکزی وزارت خبر پاړه تر مخه حکومت د سپریم کورټ لسکسیزا بینک د جسټس قاضی فایز عیسا بیا کتنې خواستونو پریکړې په ضد کیوریټیو یا د بل بیا کتنې خواست ورکړې دي. خو د سپریم کورټ رجسټر په دې باندې اعتراضونه راپورته کړي دي. د قانون وزارت خبر پاړه زیاتوي چې د اعتراضونو د ریکول وروسته به حکومت سپریم کورټ ته په دې اړه نوې خواست ورکوي. رپورټونه تر مخه د حکومت قانوني ټیم په سلا د پاکستان صدر عارف علی دغه خواست منظور کړی او د سپریم کورټ ته لیږلې و چې پکې اعتراض راپورته کړی شوی. حکومتي ادارې اف بی آر د اورېدو نه بغیر سپریم کورټ د فایز عیسا کورنۍ غړو نه لندن کې د دوی ملکیتي جائیداد په حق له پلټنو حکم بیرته اخیستی دی. تیر کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ لسکسیزا بینک د صدر عارف علوی لخوا د فایز عیسا په ضد لندن کې پټ جائیداد لرلو په تور قانوني کاروای لپاره ریفرنس یا قضیه رد کړې وه. خو دې سره سپریم کورټ اف بی آر ته د فایز عیسا د ښځو او بچو نه دغه جائیداد په اړه د پلټنو حکم هم ورکړی و. د وکیلانو تنظیمونو او د جسټس قاضی فایز عیسا په خواست باندې د سپریم کورټ لسکسیزا بینک د تیر اپریل میاشت کې خپل دغه حکم بیرته اخیستی و. سرګند دی وی چې د سپریم کورټ جسټس قاضی فایز عیسا په جار پاکستان کې د دستور او د پارلمان د سرلوړې خبره کوي. هغه د خپل فیصلې د لارې کال 2019 اسلام آباد کې د لا قانونه تحریک لبیک احتجاجي پرلت خورولو کې د فوز کردار غیر دستوري ګرځول دي. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي سیویلین چارو کې د فوز لاسوهنه په ضد فیصلې جاری کولو په سر فایز عیسا زورول کیږي. د پاکستان بار کونسل انتظامی کمیټې غړي عابد ساکی وايي حکومت د طاقتور فوزي اسټابلیشمنت په وینا د فایز عیسا په ضد قضیه بیا راجنده کول غواړي.
Making inroads into the affairs of the speed board.
اغه تور لګوي تا کتوره فوز د ملک اعلی عدالت به ثبات ساتل غواړي. بیا کتن خواستونه اوریدنه په محل فایز عیسا د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد او د لسکسي د بنچ مشر عمر عطا بندیال باندې د دوی سره د توپیری چلن ساتلو تور هم لګولې وو. عابد ساکی په خبره حکومت چې د کیوریټیو بیا کتنې کمنوي اسلام مخې ته راوړې ده، هغه نه ویني چې دا فایز عیسا قضیه باندې عمل کیدی شي. بل وتل قانون پوه بیرستر سلمان اکرم راجا هم دا ګڼي چې د پاکستان قانون کې د بیا کتنې خواست باندې یو ځل کو فیصله رالی نو د دې په ضد دوباره د بیا کتنې خواست نشي کیدلې. خو ورسره دی دا هم په ګوته کوي کې سپریم کورټ وغواړي نو داسې کولی شي. سپریم کورٹ په تیرو وختونو کې د دوه فیصلو د لارې دا ټاکلې کې سپریم کورٹ وګړي او فیصله غلطه شوې نه ده. د ملکی دستور یو سل اووه اتیا درېمې مادې د لاندې دې باندې د بیا کتنې خواست بیا هم اوریدلې شي. خو د سلمان اکرم راجا په خبره اعلی عدالت به داسې د حکومت یا د کیس کوم فریق په وینا نه خو په خپل سر کوي. څرګنده دی وی جسټس قاضي فایز عیسا د اړیګړي اختیار بلوچستان صوبې سره تړاو لري او په راتلونکي کې د هغه د سپریم کورټ مشر قاضي جوړېدل باوري دي. تیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. په پاکستان کې په وړومبي ځل په سرخار اسلام آباد کې په زنانو او ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره د پولیسو یو خصوصي یونټ جوړ کړی شوی دی. او کوم زنانا یا ماشومان چې پر تشدد وشي یا د جنسي تیرو سره مخ کیږي نو کولی شي چې په 8090 شمیره باندې د پولیس سټیشن ته ټلیفون وکړي او خپل شکایت درج کړي. پولیس وایي د شکایت درج کېدو سره سمدستي به زنانه پولیس د ملزم په ضد کاروایی شروع کړي او هڅه به کوي چې په ماشومانو او زنانو تشدد کوونکي ککړ ملزمان زر تر زره رونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا ګام په داسې حال کې پورته کړی شوی دی چې پاکستان د هغه هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې پکې په زنانو او ماشومانو تشدد کیږي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال وقار احمد په دې رپورټ کې شریکوي.
پاکستان کې په وړومبي ځل پایتخت اسلام آباد کې په زنانو او ماشومانو تشدد مخنیولو لپاره پولیسو یو خصوصي یونټ جوړ کړی دی او دلته سلیر اچاته زنانه پولیس موجود وي او کچره هر وخت ورته څوک د ټلیفون د ذریعه یا خپل په ذاتی توګه د تشدد شکایت وکړي نو خصوصي یونټ د اغه زنانه یا ماشوم باندې تشدد کوونکی پر ضد فوري عملیات کوي. شبانه عابد 13 کالونه په اسلام آباد پولیس کې ده او اوس په زنانو باندې تشدد او درولو لپاره جوړ شوی د پولیسو د خصوصي یونټ کې کار کوي. وای اکثر له زنانه د کورونو دننه د تشدد ښکار کیږي او اغه زنانه او ماشومان چې د تشدد ښکار کیږي 8090 باندې ټلیفون د ذریعے خپل شکایت پولیسو ته درج کولی شي.
زیاده تر کیسز همي اس حواله سے ڈومیسٹک وائلنس کے ہی جو ہے اس کی کالز ہمیں مل رہی ہیں.
مونږ زیات کیسونه په کورونو کې دننه د تشدد ریپورت کیږي خو اصل په جنسي توګه د زنانو او د ماشومانو د زورولو پیښې هم ریپورت شوې دي. څنګه چې مونږ سره څوک د ټلیفون د لارې خپل شکایت درج کړي فوري توګه د تشدد ښکار شوې زنانه یا د ماشوم مدد او د ملزم نیول لپاره پولیس ورولېږو.
کرائم ہے یا جہاں پر فوری اپروچ ضروری ہے تو متعلقہ جو اسٹیشن ہے اسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کی ٹیم فوراً پہنچتی ہے اور ہم بھی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں.
د اسلام آباد پولیس مشر قاضی جمیل الرحمن وای زنانه د پاکستان د آبادی نیمه نه زیاته برخه ده خو بد مرغه دلته زنانه خصوصي توګه کورونو دننه د تشدد ښکار کیږي خو پیچیده قانوني نظام لوجه تشدد ریپورت کوي نه.
هم ان کو لیگل ایڈ بھی دے سکتے
ہیں. زنانو او ماشومانو باندې تشدد مخنیولو لپاره مون هڅه کړې ده زر او صحیح تحقیقات وکړو او داسې پیښو کې ککړ ملزمانو ته زر سزا هم ملو شي. مدنی ټولنې مرسته هم په دې لړمو سره دي او دا سې زنانو چې د تشدد ښکار شوی وي ورته به نه یوازې قانوني مدد خو طبي سہولیات به هم ورکوو.
پاکستان کې په زنانو او ماشومانو تشدد جرم ګرځول شوی دی او قانون تر مخه پدې کې سخت سزاګانې هم دي خو بیا هم ریپورتونو تر مخه د یو سل وشپېته هوادونو نوم لړ کې پاکستان درجه یو سل سلور شپته ده په کومو هیوادونو کې زنانا د بدترین تشدد سره مخ دي. دغه شان رپورټونه وایي پاکستان کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
گران اوردونکو تاسو د وی او ای ڈیوا خبرونه ته وګورئ. وی او ای ڈیوا په دې خبرونه کې وخت په وخت د پښتني سیمې د هنرمندانو، شاعرانو او ادیبانو او نورو وتلو شخصیتو په اړه تاسو سره د دوی د ژوند او فن او لاسته‌راوړنو په اړه رپورټونه شریکوي. نن د ډیوا همکار سردار علي ټکر په دې اړه د کوم شخصیت انتخاب کړي تفصیلی درته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی عبداللطیف وهمي. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصه کې د عبداللطیف وهمي په حواله داسې لیکي، وایي چې پوره نوم یې عبداللطیف او وهمي تخلص دی. په 15 اپریل کال 1918 عیسوی د تیرا په درې پاتړي نومي کلي کې د ګل خان کره پیدا شو. د وهمي د پیدایش په کال د هغه کورنۍ د معاش په فکر پېښور ته راښکته شوه. خو د اشنغر خیرازی او د جیندی اوبو هغوی د چارسدې کړل چې د وهمي د شاعرانه صلاحیت دپاره مددگار ثابت شول. وهمي په کال 1920 عیسوي کې د چارسدې های سکول نه د میټرک کولو نه پس فوج ته لاړ. په کال 1928 عیسوي کې د فوج نه مستعفی شو او بیا په پېښور کې د انکم ټیکس په دفتر کې د کلرک په حیثیت سره سرکاري ملازمت اختیار کړ. او په کال 1993 عیسوي د فروری په 4 ورځ وفات شو او په حیات آباد پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. ورورکی او مشالونه شیری مجموعه ده چې هم د هغه په جون چاپ شوی وه. افسانې د اود بوی په نوم د مرګ نپس چاپ شوی دی. وهمي زمونږ د تخلیقي دور پیداوار دی او وهمي د بالغ شور او ښې مشاهدې خاوند دی. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. زما که اوری د ګلونو په سیل موزه چې زما که اوری د ګلونو په سیل موزه چې باغ کې بے سر بوراګانم سو بنیږي ګلې که د ګلاب پزه د تا په شونډو کینې نو بیا او ته اینه وته هم ډیر ډیر مودرې ته اینه وته هم ډیر ډیر مودرېګا دی اینه کې هم روحونه پټ پټونی کوي کلاس دروازه شوی سینې ته د نږدې کلینو بیا او بل ما خامکه د بلې په سر نغمه مو آیا بل ما خامکه د بلې په سر نغمه مو آیا تور ترګمه کې خاپېره هم دی کوسو کې ګرځي دوی که په شوق کې جوابي سوی مصرې کړې نو بیا او موایا حال دی د خوبونو سهیلو وته هم موایا حال دی د خوبونو سهیلو وته هم ستا سهیلې کلې ونې دغه خوبونو ویني او که خدای مکړه دا خوبونو مورښتیا شي نو بیا او دا زمانہ ډیر چالاک د شیرینې زمانہ دا زمانہ ډیر چالاک د شیرینې زما او داس زرګون زرونه دی بډې مکار کلمات یو بی ستون چرت کمال هم پیدا کړی نو بیا د دین دا خدا مت د چا خبره منا د دین دا خدا مت د چا خبره منا او نه بز غوګون وړم د چا خبرو پسې او کپدی کی هم پورا نشوا نو ګورو بیا. خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم.
د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیایي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوي دي. د دا قسمه کیمیایي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې 8 او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیایي وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دون علاوه د کیمیایي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوي دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام ته اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نیٹ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایریکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نیٹ پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2018 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناهګار ګرځولې شوې ده. پر پټونو کې دا هم ویلې شوې دي چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته و. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دي چې اسد حکومت په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. دا روم دې ځل دې چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. هغلی نیٹ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړې ده. کارلی نیٹ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.